او عملی کوي زکه ایڅوکم نو وای چې زما شرمبي تروي دي.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغله ډاکشا، ز چنار ګولیما فکر و نه کوي چې زلی و نه يم، زکه زلی و نسپی نه يم، خوړلای روغ جوړیم. هغه زما نقشیا کردار و چې لی و نسپی خوړلای وم. زما رول زکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. پر اختیا خو نه زه ډول وکلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده، تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ، څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اوریدونکو، د هیلو وړانګ ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمي او صحي پیغامونه په ډېره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده، نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منا مراکا
زلر شمر در خوره ولا کیرنا واخله
پڅ خبره مو شور دی وړو.
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اغستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څخه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په اکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم، زه ډېر مزایل براتل، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نه و. په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونې په بله برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د 18 څخه کم دي، د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ڈاکٹر
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچه په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچه یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم، په هغه وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب او دورځ به په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې مو زه ختړې مزایل براتل، مونږ په ډیرو سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسختې یې وخت نه و. منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته بم چراغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدل. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودل، چالتہ بدوی پټېدل، بیا به عمل ته په دې زیر زمینی غانی کې ناستو. سماخی ادی گزمنګه یو زړه نه و، اوس وفات د خدای دی وبخي. بس دې بد قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو، یا ولته دا شی و چې په ایران کې پاره وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډیر سخت و، د انقلاب نه تښتیدلی و. خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه هم د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري. خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دی هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پونتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې مونږ باید درس وایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه و چې مونږ هم څومره چې توانو زده کړه وکړو.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یو مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاس ته راشي. هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که په کېشته خفګان هم شته، که سخته په کېشته خوشحالي هم شته، نو دا دا باید موږ ومنو چې دا 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 خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د خونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه وو ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی و او ما ډېره ښه پهلوانی کوله، ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي، د مثبت فکر خاوند وي او هر کار چې شروع کړي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر بیا ما وایو چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چې کله فارغ شلم زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یو خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب وویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا ما غوښته پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې، او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال، او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان هم ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره یې شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلې شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه را ته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمت زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغه تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغه اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا سوغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وو غواړي چې خپل ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکلاسي او ورسره یې د ساده چې د مشکل پروګرامونه پکې نوي گیمونه پکې نوي چې دوی په گیم چې اخته شي به د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للس کلولو کلونو تر اتلس کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري کچیر ته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوي همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغه اپس پیدا شوي دي مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدل د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د اتنیو ونوي ټول د کانکور سوالونه دی پاین یال کی کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې وهلک ته غته می راکته کړ په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګي یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځین دغه سی شین سی دغه په درد خوري هغه پکې کاروي کدا ډول یا تنظیم کړی یا ځین دغه شین پیدا کړی بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس د شته ډیر پام اوخت دی خصوصا په پرمختللو هوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلي خو هغه د دې زده کړته د ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا د په دغه ډول د خوندز لخوا
ما څه ډول پام پیو شي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکو ته ضرر ونه رسوي
ل دوه میتودونو څخه کار اخیستل کې دلې سی یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم زین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو سره کو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروری نو یو د شې د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول د ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی په کې دی گیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دی نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای ستاسو گیم مکو یا په دې شي ځان مصرف خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویدل دي سي په دې ورځ باندې ز باید د څه کار نه خلم او د دې موضوع ته شې سوي د
اوس ځینې داسې کسان هم کنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګدي خو ته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځو کې باید په خونځو کې ورز دکی نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دوه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په خوندي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پهل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پهل دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له غورسته کدی یو ځل پر دې پوي سي بیا نو د دې دا شی ځان ته تشخصولای سي 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 د زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځنی تعلیمي ویډیوګان پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې اورز یا دوه ورځې زهر ډول گیم پکې کولای سم مثلا دغه شینه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکي او دا موضوع تشخص کړلای سي مونته د خبر زبیام تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشان له خوا او دغه په خوندزو کې د استادانو له خوا دی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټه هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
دونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم
جانا